السلام علیکم په افغانستان کې د سحر لس بجې سپې د ازادي رادیو د خبرونه د یو ساعت لپاره ده په راپورونه کې اوري چې راپورونه څرګندوي تر څو ورځنی جګړې او ناامنۍ وروسته دولت ضد وسلوالو د مرجع ولسوالۍ د مرکز ودانی نیولې ده البته په هلمند کې خو مخکې تر دې چې دا او نور راپورونه راوخلو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له سپي ولاستانګ زینوري
سلام د خبرونو سره تکي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره به د خپل وړاندیزونو دویمه او بشپړه مجموعه په راتلونکي میاشت کې بشپړه کړي. په غزنی کې د یوې راډیو مؤسس وژل شوی دی. په کابل کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي دفتر پرانستل کیږي. او په بهرنیو خبرونو کې هم دا اوري چې پاکستان او برېټانیا پرته د اروپایي ټولنې سره د غیر قانوني پاکستاني کډوالو د بیرته راستنولو توافق د ناسمې کارونې له کبله ځنډولې. پوره خبرونه د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره به د خپلو وړاندیزونو دویمه او بشپړه مجموعه په راتلونکي میاشت کې تکمیل کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي نظام بدلون د انتخاباتي حوزو موضوع د شفافیت په نوم د یوې کمیټې رامنځته کول د دوی له لاسه وړاندیزونو هغه درې وړاندیزونه دي چې ولسمشر پرې د نور کار غوښتنه کړي. نوموړی وایي په دې اړه کار روان دی.
ما امیدوار هستیم که مطابق فرمان شماره 83
فقلی توحیدی وای موږ هیله من یو د ولسمشر تدریاتې میګنی فرمان سره سم به روان کال د قوس د میاشتې تر پای پورې د وړاندیزونو دویمه او بشپړه مجموعه د افغانستان حکومت ته وسپارو. په داسې حال کې د انتخاباتو د ساري او شمیر بنسټونه د انتخاباتي اصلاحاتو پر پڅ بهیر انتقادونه کوي. صدیق الله توحیدی وای د کمیسیونونو د غړو د انتخاب د کمیټې کار په پیلېدو ده. په غزنی ولایت کې د یو دینی عالم په یو بمی چاودنه کې وژل شوی دی. غزنی چارواکي وایي مولوی غلام جیلانی عرفانی چې په غزنی کې د مذهبي خبرونو یو راډیو لرله د په موټر پسې د نخلول شوی ماین چاودنې وژلی دی. د غزنی د والی مرستیال محمد علي احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې مولوی عرفانی په سیمه کې مشهور خطیب و. هغه مین چې دښمن غالبا د نوموړي تر موټر لاندې ځای پر ځای کړی و له 200 متره لیرې د ریموټ کنټرول پوسته چول شوی دی. نوموړی په دې پېښې کې وژل شوی او دوه ماشومانیې برسېرن ټپیان دي. پر دې دینی عالم د برید انګیزه څرګنده نه ده او تر اوسه کومې ډلې هم د دې حملې پړه په غاړه نه ده اخیستې. تمدنن په کابل کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي بنسټ پرانستل شي. د ښاغلي کرزي دفتر نن رسنیو ته دغه بنسټ اساسنامه لیږلې او ویلي دي چې دا بنسټ به په تعلیمي او فرهنګي چارو کې له مستحقو خلکو سره همکاري وکړي. په بیان کې د هم راغلي چې دغه بنسټ لپاره به د ملي او نړیوالو ادارو او شخصیتونو څخه مالي مرستې جلب شي. په کابل کې دغه بنسټ د پرانستلو لپاره ګڼ شمېر پخواني حکومتي چارواکي او مشران سره ټول شوي دي. دا هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15 پوله، یو یورو او یا افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 10 پوله، د سعودي او ریال 10 افغانۍ 10 پوله، د امارات یو درهم 10 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 14 افغانۍ. بیا هم خرغلی بهرنی خبرونه له ازادي رادیو ری پاکستان ویل برېټانیا پرته د اروپایي ټولنې سره د غیر قانوني پاکستانی کډوالو د بیرته راستولو توافق د ناسمې کارونې له کبله ځنډولې ده. دا توافق چې په 2010 میلادي کال کې شوی له مخې پاکستان اروپایي هیوادونو ته د تللو غیر قانوني پاکستانی کډوالو او نورو هغو لپاره چې د پاکستان لارې تللې وي بیرته د ورستنېدو اسانتیا برابروله. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي د اروپایي ټولنې هیوادونه د مهال له دې توافق څخه ناسمه استفاده کوي. د نوموړي په وینا د شوي توافق له مخې باید یوازې هغه غیر قانوني کډوال ورستانه شي چې پاکستاني هویت او نور معلومات په بشپړ توګه تایید کړي. خو نوموړی وایي اوس د اروپایي ټولنې هیوادونه پاکستان ته خلک پرته له دې چې پاکستاني چارواکي هویت تایید کړي ورستوي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر وایي د 2014 میلادي کال په اوږدو کې له اروپایي هیوادونو څخه 9000 کسان د غیر قانوني کډوالو په توګه بیرته پاکستان ته استول شوي دي. چودري نثار علي خان په تیرو څو میاشتو کې یو شمېر بیا اسناد چودري نثار علي خان ویلي په تیرو څو میاشتو کې یو شمېر بیا اسنادو کسانو پرته له دې چې پاکستانیانو اوسي پاکستانی بلل شوي او د تروریزم په تور دغه هیواد ته ستانه کړل شوي دي. د چین او تایوان مشران په تیرو شپږو کلونو کې د لومړي وار لپاره په سنگاپور کې سره ګوري. په 1940 میلادي کال کې چې کله د چین د خلق جمهوریت کورنۍ جګړه پای ته ورسیده، د تایوان پر یو برخه د ملکیت دعوه لري. لدې کبله دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې نشته. ورسته له هغې چې ما ینګ جو د تایوان ولسمشر شو، په تیرو اوو کلونو کې د دواړو هیوادونو اړیکې نوې بڼه خپله کړې ده. د تایوان ولسمشر سنگاپور ته تر مخکې وویل د دې کتنې هدف دا دی چې تیر هیر کړو او راتلونکي ته پام وکړو. ده وویل په دې کتنې سره په ټوله سیمه کې سوله غښتلې کېدای شي. دی وایي تمه لري د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ سره کتنه به د دواړو هیوادونو ترمنځ منظمه مذاکرو ته لار پرانیزي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د مینسک د موافقې له مخې دې ته اړتیا ده چې په یوکراین کې د سیاسي اصلاحاتو مهلت تر 2014 میلادي کاله پورې تمدید شي. سرګی لافروف دغه خبره پرون له خپلو جرمني، فرانسوي او یوکراینی سیالانو سره په برلین کې وکړه. د څلورو واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې غونډه کې په یوکراین کې د جګړې د ختمولو لپاره په خپلو راتلونکو اقداماتو خبرې وکړې. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د یوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او بیلتون غوښتونکو ترمنځ د سولې پلان د تمې خلاف پڅ مخته روان دی. اورسته خبر هم ده چې د فرانسې خبری اژانسونه وایي د روسیې د یوې نسکوري شوې الوتکې په توري بکسې یا د معلوماتو ثبتولو باکس په اړه پرونیو څېړنو څرګنده کړه چې په دې الوتکه کې ناڅاپه چاودنه شوې ده. دغه الوتکه چې د مصر له شرم الشیخ نه د روسیې سن پیټرسبورګ ته روانه وه، تېره اونۍ د مصر په سینا ټاپو وزمکې نسکوره شوه. د هغې مسافروړونکې ایربس الوتکې ټولې څورلې چې 224 کسانو ووژل شو. که دغه خبرونه تایید شي، دا به د هغې پیښې په اړه لومړني مستند معلومات وي. تر دې مخکې په دې اړه یوازې اټکلونه کېدل. د فرانسې دویم ټلویزیوني چینل خبر ورکړی چې د الوتکې په توره بکسه یا معلوماتو ثبتولو علاقه د یوې چاودنې غږ ثبت شوی. روسي څېړونکو ایتارتاس اژانس ته ویلي روسیا تر اوسه په الوتکه کې د کومې چاودنې په اړه سند په لاس کې نه لري، خو دوی له فرانسې غوښتنه کړې چې د خپلو څېړنو نتیجه ورسره شریکه کړي. یوه روسي څېړونکي ایتارتاس ته ویلي چې دوی فعلاً یوازې په الوتکه کې د یوې چاودنې موجودیت تاییدولی شي. د روسیې د اضطراري حالاتو په وړاندې د مبارزې وزارت یو چارواکي وویل دغه هیواد متخصصانو د پیښې له ځایه د الوتکې ټوټې راټولې کړي او د کومې چاودنې د نښې او علایمو په اړه څېړنې کوي. برېټانیا او امریکا مخکې لا په دې الوتکه کې د چاودنې په اړه خبر ورکړی، خو روسیا وایي په دې اړه یې نتیجه ګیري او اټکل تر وخت مخکې ښکاري. په همدې حال کې د روسیې مصر ته د خپلو ټولو مسافروړونکو الوتکو الوتنې ځنډولې دي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مننه.
دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویبپاڼه هم لوستلای سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. ورزیو د دې خبرونې د راپورونو برخه ده. راپورونه څرګندوي چې تر څو ورځنۍ جګړې او ناامنۍ وروسته دولت ضد وسلولو د هلمند د مرجی ولسوالۍ د مرکز ودانی نیولې ده. په یو راپور کې اوري چې په افغانستان کې د ناامنۍ زیاتېدو د مرستندوی موسسو کارونه اغیزمن کړي. ایران د پیسو او د اقامي اسنادو په بدل کې افغانان د سوری جنگ ته لیږي. یو افغان د کونړ امنیه قومندان په دې ولایت کې د داعش ډلې حضور رد کړ. د خوست نوی شروال د شاري پراختیا او نظم د ټینګښت ژمنه وکړه.
په ښار کې متحده ده چې زبوی ټولې درو سره په همغږۍ یې خوست پراختیا ته دوام ورکوو.
نور مطالب هم لرو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم د دې خبرونې په وروستیو شیبو کې اوریدلی شئ. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د هلمند مرکز لشکرګاه ته نږدې پرتو یو ولسوالیو نادلي او مرجې کې ناامني زیاته سوې. راپورونه څرګندوي چې وسلوالو طالبانو د مرجې ولسوالۍ د مرکز ودانی نیولې ده. الیاس دایي راپور راکوي چې له لشکرګاه سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. دایي صاحب، دا خبرونه چارواکو هم تایید کړي؟
سلام جان، تر اوسه پر د هلمند چارواکو په رسمي ډول د مرجې ولسوالۍ کې د خپل د ولسوالۍ د ودانۍ سقوط خبره چې پرون تر ماښام پورې صورت نه ولیدې نه ده تایید کړې. عمر ځواک څو شېبې مخکې رسولي ته وویل چې اوس هم د مرجې په ولسوالۍ په ځینو سیمو مربوطاتو کې جنګ روان دی، خو د پنجشنبې په ورځ ویلي وو چې د سیمو د ترلاسه کولو لپاره چې افغان ځواکونه په تاکتیکي ډول پرېښې وې عملیات پیل شوي دي او دا عملیات دوام لري. د مرجې ولسوالۍ د محلي پولیسو ځینې سرچینې وایي چې اوس یوازې د امنیه کمانډانی ودانی په خپل پښنه سیمه کې پاتې ده او ځین نور سیمې چې هغه د مرجی ولسوالۍ د کیمپ اړوند لشکرګاه نږدې دي دا پاتې دي. نور اکثره سیمې د وسلوالو طالبانو په لاس ورغلي.
البته عمر ځواک د ولی ویان دی دای صاحب کدار ته وایي چې په دې ورستوي کې ولې په دغو ولسوالیو کې ناامني یو دم زیاته سوه، مثلا لشکرګاه دغه نادالی ناوه او مرجی هغه ولسوالۍ وي چې نسبتا په دې ورستوي کې به امن ولسوالۍ ګڼل کېدلې، د ناامنۍ د زیاتېدو علت څه شول کېږي؟
مرکزونه او د اوسېدو شي پراخې سیمې موجودې دي. په شمالي ولسوالیو کې یوازې حکومتي حاکمیت اوس د پوستو حیثیت لري او ترنادالی پورې یا تر دې مرکزي ولسوالیو پورې پراخه دسته ده. وسلوال کولی شي د شمالي ولسوالیو په اسانۍ ولاړ او راسي ځکه کتون کې د جنگ د شدت او په خاص ډول په مرکزي ولسوالیو کې د جنگ په لیدو یو لامل هغه سیمې بولي چې د طالبانو په لاس کې دي او کولی شي د دغه دښته په استفادې په آزاد ډول تګ راتګ وکړي.
او مرکز ته د دغو وسلوالو د پرمختګ د مخنیوي لپاره امنیتي چارواکو څه تدابیر نیولي دي؟ دوی تر اوسه پورې رسنیو ته په دې اړه څه ویلي؟
ولکې بابا جیکي د کندهار د امنیت کمانډان عبدالرزاق په مشرۍ باندې عملیات په د پنځه ورځو نه وخت په کلي کې چې څه شی به مخکې د بهرنیو ځواکونو څو جنگي هليكوپټر پر سر د سیمې ګرځېدل او اوس هلمند ته یو پلاوی را روان دی چې د هغې په راس کې د کورنیو چارو وزارت دوه مهینان او خپل د پارلمان یو شمېر وکیلان او ځینې نور لوړ پوړي چارواکي دي. غواړي چې پروګرام جوړ کړي څنګه کولی شي چې د مرکزي سیمو نه جنګ شاته بوځي.
دغه وسلوال چې د دولت په وړاندې جنګیږي، آیا رښتیا هم وسلوال طالبان دي او که یا ځینې قاچاقبر او نور کسان هم په دې ناامنیو او بې نظمیو کې لاس لري؟
دولتي چارواکو چې کوم معلومات ورکړي هغه وایي چې د وسلوالو یو تمویلوونکی منبع خپل د رشیتو په قاچاقبر دی چې هغوی ته درنې وسلې ورکوي، هغوی ته پیسې ورکوي او د هغوی د سپلای یا د امکاناتو د لېږد شرایط برابروي. په عین حال کې دوی وایي چې په ځینو سیمو کې هغه قانونه چې په ساده ډول د استفادې وړ دي د هغوی نه هم په ډېره پیمانه پیسې طالبانو ته لاس ورځي او همدغه د دې لامل کړی دی چې هغوی وکولی شي خپل څټوپ یو ځل بیا د ډېرو پیسو او شنو امکاناتو په واسطه ترمنځ جنګ کړي او جنګونه په زور ورکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې تر څو ورځنۍ جګړې او ناامنۍ وروسته دولت ضد وسلوالو د هلمند د مرجی ولسوالۍ د مرکز ودانی نیولې ده. البته چارواکو په رسمي ډول دغه خبرونه تر اوسه پورې تایید کړي نه دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار پر 0 بجو پیلېږي او د ماښام تر 0 بجو پورې دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شئ چې د ازادي راډیو ټول خبرونه پر انټرنیټ صافي اوازې اورئ. د ویب سټ آدرس مو د ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولې او په باسونه کې برخه واخلئ. د فیسبوک پاڼې پته مو ده facebook.com/azadiradio. د نا امنیو له زیاتېدو سره په افغانستان کې د مرستندویانو ستونزې هم زیاتې سوي دي. راپورونه وایي چې په شمالي ولایتونو په تیره بیا کندز کې نا امنیو د نړیوالو مرستندویانو هلې ځلې اغیزمنې کړې دي. اسمت څاروان او نور تفصیل.
افغانستان ته چې تر څو کاله پخوا پورې د بهرنیو مرستندویو مؤسسو د کارکوونکو سیل ماتو، اوس د جګړو او ناامنۍ د زیاتېدو له کبله غیر حکومتي مؤسسې یا NGOګانې خپلو دفترونو ته کارکوونکي په اسانه نشي موندلی او زیانمن شویو سیمو ته د حیاتي مرستو په رسولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. افغانستان له څو کلونو راهیسې په جګړو او طبیعي پیښو کې ښکېل دی. د وروستۍ زلزلې له کبله لږ تر لږه 160 تنه مړه او په زرګونو نور بې کوره شول. وسلوالو طالبانو افغان امنیتي ځواکونه په جګړه کې بوخت ساتلي دي او د ناټو پر ځواکونو یې فشار ډېر کړی چې په افغانستان کې د اوسېدو موده اوږده کړي. تر 2009 میلادي کال پورې افغانستان سره له دې چې خطرناکو خو د بهرنیو کارکوونکو لپاره ګټور ځای ګڼل کېده، اوس افغانستان په نړۍ کې د مرستندویو مؤسسو لپاره په یو خورا خطرناک هیواد بدل شوی دی. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې نړیوالې خیریه مؤسسې په افغانستان کې د خپلو دفترونو لپاره د مامورینو په ګمارلو کې له ستونزو سره مخامخ شوي او ځینې پوستونه له مودو راهیسې تش پاتې دي. په کابل کې د یوې فرانسوي غیر حکومتي مؤسسې مسؤل چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل په مرستندویو مؤسسو کې د کار د کاندیدانو لپاره پکار ده چې ډاډ ورکړی شي چې څوک یې د دروازې مخ ته ځان نه الوزوي. د افغانستان په شمال کې له وروستیو پیښو د طالبانو لاسته د کندوز ښار له لوېدو او په دغه ښار کې د بې پولي ډاکترانو د روغتون له بمباري کېدو وروسته یو شمېر نړیوالو مرستندویو ټولنو د افغانستان په شمال کې فعالیت درولی یا هم محدود کړی دی. د کندوز ښار د وضعیت له بیرته عادي کېدو وروسته د نړیوالو مؤسسو د همغږۍ دفتر یا اکبر ویلي چې یو شمېر مؤسسو بیرته فعالیت پیل کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کونړ امنیه قومندان هغه راپورونه رد کړل چې په هغو کې ویل سوي وه داعش ډله په کونړ کې روزنیز مرکزونه لري. تفصیل د روح الله انوري څخه اوري.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل داعش په کونړ کې هیڅ روزنیز مرکز نه لري او کوم راپورونه چې څو ورځې وړاندې یو شمیر رسنیو خپاره کړي وو له حقیقت لري دي.
داعش جای خدا نه داره. با اساس فیصله علماي مو مشفیده مو بزرګوري قومي کې در
داعش په کونړ کې ځای نه لري. دا د قومي مشرانو، دینی عالمانو او سپینګیرو تصمیم دی. دوی وایي ځکه په کونړ کې داعش ته د اوسېدو او کار کولو ځای نشته چې له نورو وسلوالو ډلو یې کوم خیر نه دی لیدلی. قومندان وایي کوم راپور او اوازې چې په شیګل کې د داعش د شتون په اړه چا خپرې کړي هغوی له سیمې لرې او له حقیقتونو بې خبره دي.
کسایی هستند که یا از دور صحبت های خود میکنند، خواهش شما است که صحبت های خود پس بگیرند.
یو شمیر کسان شته چې لری خبرې کوي. زما ترې دا هیله ده چې خپل خبرې بیرته واخلي او ځانونه په حقیقت پوکړي. دلته د راشي موږ خپل په سیمه کې اوسېګو او له نورو زیات معلومات لرو. حالات زمونږ په کنټرول کې دي. هغه وایي د کونړ قومونه او دولتي ځواکونه یو بل سره پوره همکاري لري او د همدې همغږۍ برکت دی چې په ولایت کې د نورو ولایتونو په پرتله حالات سم دي. امنی قومندان په داسې حال کې په کونړ کې د داعش یا اسلامي دولت د ډلې شتون ردوي چې څو ورځې وړاندې یو شمیر تصویري رسنیو داسې راپور خپور کړ چې د شیګل په ولسوالۍ کې داعش روزنیز مرکز لري او هلته ماشومانو ته د ځانمرګو، بریدونو او جګړو روزنه ورکوي. خو د کونړ چارواکي او د شیګل اوسېدونکي بیا وایي چې دا راپور له حقیقت لري او یوازې هڅه شوي چې د شیګل پر امنه ولسوالي بدنامه کړي او هلته هم د جګړې اور بل کړي.
عمر در چې د کونړ امنیتي چارواکي هغه راپورونه ردوي چې په هغو کې ویل سوي وه داعش ډله په دې ولایت کې روزنیز مرکزونه لري. ایران د معاش او دایمي اقامت په بدل کې افغانان د سوریې د جګړې لپاره جلب او جذبوي. ګارډین ورځپاڼې د یو شمیر افغانانو په قول چې د سوریې په جګړې کې د وژل شویو افغانانو د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی او د هغو عکسونه یې اخیستي ویلي چې په سوریه کې افغانان د بهرنیو جنګیالیو دویمه ستره ډله تشکیلوي. د دې موضوع تفصیل له عصمت څاروان اوري.
د افغان مهاجرو د فاطمیانو پوځي قولي اردو چې په ایران او سوریه کې میشته ده اوس په سوریه کې د بشار اسد د رژیم په ملاتړ په بهرنیو جنګیالیو کې د لبنان له حزب الله وروسته دوهم لوی پوځي ځواک دی. د ایران له دولت سره تړلیو ادارو د سشکال په می میاشت کې وویل چې د سوریې د جګړې له پایله تر اوسه پورې د فاطمیانو د قولي اردو لږ تر لږه 200 غړي وژل شوي دي. څرګندنه ده چې له می میاشتې راوروسته به څومره نور وشل شوي وي. د ګارډین د راپور پر اساس ایران تل ادعا کړې چې په سوریه کې رول د سلام مشورې تر حده دی. لوی قومندانان یې لیږلي چې عملیات پلان کړي او وڅاري، خو د افغانانو له لیږلو داسې ښکاري چې ایران له نورو شیوو همکار اخلي. ګارډین لیکي د ایران په دوو ښارونو لکه مشهد او قم کې هر ورځ د افغانانو جلب و جذب روان دی. ورځپاڼه همداراز کاږي داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې ایران تر قانوني عمر کشر افغانان هم د سوریې د جګړې لپاره جلبوي. د سشکال په مني کې لږ تر لږه یو افغان چې عمر یې 14 کاله و په سوریه کې ووژل شو. ایران په سوریه کې وژل شویو کسانو ته د اهل بیت د حرم دفاع کوونکي وایي. تر ګارډین رسپانې مخکې نورو رسنیو هم د سوریې په جنګ کې د ایران له لوري د افغانانو د شکیلولو په اړه راپورونه خپاره کړي دي. د مشهد ابوالفضل جماعت چې د ګلشهر په نوم د مشهد ښار یوه بېوزله سیمه ده او افغانان پکې ډېر اوسي د جلب و جذب مرکز دی. د سشکال د دوبی په یوه سهار شاوخوا 50 تنه افغانان چې اکثره ځوانان یا زلمکي ول د دغه جماعت مخ ته کتار ولاړول څو نومونه ثبت کړي. د نوم ثبتولو شرایط خورا ساده دي. څوک چې غواړي باید ثابته کړي چې افغان دی. مجردان یا تر قانوني عمر کشان باید د پلار اجازه لیک ولري. د میرولی په نوم یو افغان چې د هرات ولایت د شندن ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي چې ایرانیانو د سوریې په جګړه کې د برخې اخیستو په بدل کې د میاشتې د 10 میلیونه تومان معاش ژمنه ورسره کړې وه. د په دې اړه چې دا وړاندیز ورته څرنګه وشو ازادي راډیو ته وویل
نو مجبور اسیال تلاشی زه به تاسو داس نفر ته معرفي کوم چې تاسو مستقیمه سوری ته ولګوي. دا د چیو چې به خپل د شاوبر ایراني او شاوبر نو څومره فکر شي دا ایران د استخبارات نفر سره یو ولې چې ول تاسو ول زی جرمني ته یونان ته څومره کرای ورکوي او تاسو داسې مستاستومه.
څلرش کلن مشتبه جلالی چې په ایران کې زیږیدلی افغان مهاجر دی په ورستوي کې له مشهد څخه اروپا ته پناه وړیده. دای اکاسته او وای چې په مشهد کې لشتل لږه د لسو افغانانو د جنازې مراسم ته ورغلی چې ټول په سوریه کې وشل شوی وو. جلالی په ایران کې د افغانانو د ستونزو د یادونې ترڅنګ وویل چې د ایران له لوري د بشار اسد د ملاتړ قیمت افغان کډوال پرې کوي. د ده په وینا په ایران کې میشت اکثره افغانان نه غواړي چې د سوریې جنګ ته لاړ شي او د نورو لپاره ووژل شي، خو د دې لپاره چې ایران پیسې ورکوي همداراز په خپله خاوره کې د هستوګنې اجازه ورکوي مجبوره کیږي چې د مرګ خطر قبول کړي. په ایران کې تر 1 میلیون زیات افغانان په غیر قانوني ډول اوسي او تل د ایران له لوري له خپلې خاورې څخه د ایستلو ګواښ ورته کیږي. ګارډین رسپانه وایي چې په سوریه کې د افغانانو د فاطمیانو د قولي اردو رول هغه وخت څرګند شو چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قمندان قسیم سلیمانی آډیو خپره شوه. په دې صوتي پیغام کې سلیمانی په خپلو شخصي خاطرو کې په سوریه کې د افغانانو د حضور اهمیت ستایي. په ایران کې د فاطمیانو قولي اردو په 2011 میلادي کال د سوریې د جګړې له پیلېدو وروسته جوړه شوه څو له افغان مهاجرو څخه د سوریې په جګړه کې مرسته واخیستل شي. سمه څرګنده نه ده چې د دې قولي اردو د غړیو شمیر به څومره وي، خو د یوې لیوا له حده یوې قولي اردو ته زیات شوی دی. د سشکال په لومړیو کې ایرانی خبری رسنیو وویل چې د دې قولي اردو د غړیو شمیر د 10,000 او 40,000 تنو ترمنځ دی. د فاطمیانو د قولی اردو ایرانی قمندان رضا خاوري تیره میاشت ووژل شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیره میاشت وویل چې د ایران له لوري د سوریې جنگ ته د افغانانو د لیږلو په باب کره معلومات نه لري، خو که رسمي راپور یې ترلاسه کړ او په دې اړه خپاره شوي راپورونه تایید شول لازم اقدام به وکړي.
عبدالله شوبان له کندهار لیکلی، په افغانستان کې هر ورځ په لسګونو ځوانان ته بېرحمانه ډول وژل کېږي خو هیڅوک ورباندې بحث نه کوي. مګر ولې په غور کې د یوې نجلۍ وژنه د بحث وړ توده موضوع شوه؟ مرتضی قلمزوی بیا په خپل پیغام کې د غور له چارواکو غوښتنه کړې چې د رخشانې په نوم د یوې ځوانې نجلۍ د سنسرېدو موضوع وڅېړي. عبدالحق مدثر بیا د هلمند په نادالي او مارګي ولسوالۍ کې له روانو ناامنیو شکایت کړی چې دا د په خبره له کبله د خلکو عادي ژوند هم اغیزمن شوی دی. انجینیر حبیب الله کوچی له خوست نه لیکلي، د خوست په پوهنتون کې د لابراتوار او کمپیوټرونو له کموالي سره مخامخ یو. قاری حسی خان تندر بیا په خپل پیغام کې له افغان حکومت نه غوښتنه کړې چې د سولې په مسأله کې د پاکستان په ژمنو خطا نه شي. قاری محمد مدنی له نورستان لیکلي، پاکستان د تروریستانو په وړاندې صادقانه مبارزه نه کوي، ځکه نو افغان حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې له هند څخه همکاري وغواړي.
دا وستا سوزنی لاند لیکلی پیغامونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې و. اوس به اجمل تورمند راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډیره هند ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سلاحکار د سفر په اړه مطالب خپاره کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې ښاغلی اتمر به په دغه سفر کې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. هیواد په خپل دغه مطلب کې لیکلي چې هند ته د ملي امنیت د شورا د سلاحکار له سفر داسې ښکاري چې افغان حکومت د پاکستان له دوهګونی سیاست زړه ماتی شوی او اوس غواړي چې له تروریزم سره په سیمه ییزه مبارزه کې د هغه د سیال هند مرسته وغواړي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله نننۍ ګڼه کې په همدې اړه په یو خپور شوي مطلب کې لیکلي چې راپورونه وایي هند ته به د ملي امنیت د شورا د سلاحکار حنیف اتمر د سفر پر مهال یاد هیواد له افغان حکومت سره د څلورو ام آی 25 ډوله روسي سخت جنګي هلیکوپترو مرسته وکړي. سرخط وړاندې په دې اړه د یوې هندي سرچینې له قوله لیکلي چې نوې دلی افغانستان ته د خپلو هلیکوپترو د ورکولو په اړه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قمندان جان کیمبل سره هم خبرې کړې دي. خو لا روښانه نه ده چې دا هلیکوپټر به څه وخت افغانستان ته وسپارل شي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې دا په 2011 کال کې د کابل او ډیلی ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون ترلاسه وروسته لومړی ځل دی چې هندوستان جنګي تهاجمي وسیله د افغانستان په واک کې ورکوي. ویسا د رویټرز له قوله په خپل دغه مطلب کې لیکلي چې یو افغان چارواکي چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ویلي چې ښاغلی اتمر به دغه شان په هند کې د افغان ځانګړو ځواکونو روزلو د وړاندیز په اړه هم له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. نویسا هند ته د ښاغلي اتمر د سفر په اړه لیکلي چې ټاکل شوی د روانې اونۍ په سر کې ښاغلی اتمر هند ته سفر وکړي.
د بلوچستان په چمن سیمه کې د پولیو ناروغي د مخنیوي لپاره د افغانستان او پاکستان د روغتیا چارواکو ګډه غونډه کړې چې پکښې د ډیورند پولي پور سره ماشومانو ته له پولیو څخه د ژغورنې د څاڅکو ورکولو د شپږو مرکزونو جوړولو فیصله کړې ده. تفصیل له کوټې د برکول میخیل په راپور کې.
د پنځشنبه په ورځ د افغانستان پولیس ته چیرمه د بلوچستان په سرحدي شهر چمن کې د افغانستان د سپین بولدک او د بلوچستان د روغتیا د وزارت چارواکو د پولیو یا ګزند د ناروغي د مخنیوي په اړه یو ګډه غونډه وکړه چې د یونیسف او د روغتیا د نړیوال سازمان استازي هم پکې ګډون کړی وو. په دې غونډه کې ډیورنډ کرښې ته چیرمه په دواړو هیوادونو کې د پولیو د مخنیوي پر ګډو هڅو خبرې وشوې. د بلوچستان د روغتیا په وزارت کې د پولیو د مخنیوي د بیړني مرکز مشر ډاکټر آفتاب کاکړ هم په دې غونډه کې ګډون کړی وو. آزادی راډیو ته وویل چې په دې ګډه غونډه کې پر ډیورنډ کرښه د پولیو د مخنیوي د پنځو مرکزونو د جوړېدو پریکړه وسوه.
موږ داسې پریکړه کړې دي چې یو خدای چې کوم موږ پرمننت ترانزیت پوینټس دي د پاکستان او تر افغانستان تر مابین شپږ پوینټس دي د برامچې ته واخه بیا تر ژوبه پورې پر دې به موږ ډېر زیات کار کوو او د دې به ښه مونیټرینګ او سپرویژن کوو. دویم دا دی چې فرینډشپ ګیټ کې موږ تقریبا د میاشتې 15,000 کشنیان موږ کورو. د دې لپاره موږ دا ستراتیژي جوړه کړې ده چې دلته موږ ټیمان زیاتو پر دا ځای باندې دو ځای موږ مختص کیو د نادرا کم ځای شې پر دې ځای به موږ ټیمان زیاتو. بل چې تر نادرا او تر سلته موږ کنټینر پروت پر کنټینر باندې به موږ شیډ جوړو دلته به موږ ټیمان دغه کو بقاعده موږ د آرمی ولا سره وس میټینګ وسو.
په دې غونډه کې وویل سول جهار او رز د پولی دواړو غاړو ته شاو خاطر لزر تنه اوړي چې په هغه کې شاو خو نه هسو هغه ماشومان وي چې عمر تر 15 کلونو پورې وي خو وايي په هغه کې واځ شپږ ماشومان ته لګزنه د ژغورنې څاڅکی ورکول کیږي او نور 300 ماشومان ځنې به برخي وي. د یونیسف د اړیکو د بکی مشر عبدالباسط غونډه ته ویلي چې د افغانستان او پاکستان ګډې پولې ته چیرمه سیمو کې په خوا د هغه ماشومان شمیر 13,000 وو چې کورنۍ د پولیو له ناروغۍ د ژغورنې څاڅکې نه ورکول. خو وايي اوس د مدني فعالانو د عامه پوهاوي تر کمپاین وروسته په دې شمیر کې ډېر زیات کموالی راغلی دی. ډاکټر آفتاب کاکړ وايي له دې وروسته به بلوچستان ته چیرمه په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د مخنیوي څاڅکې په یوه ورځ ورکول کیږي.
کمپاین به موږ داسې چې کله افغانستان خواته او کشمیر خواته دا به موږ په یو ټایم پر یو تاریخ باندې کوو چې آیا کوم مومنټ کیږي که زموږ خواته که د دوی خلک دلته راغلي هغه په کار چې ویکسینیټ شي زموږ خوا ور هغه بعد داسې چې پر ټي وي او پر ریډیو باندې موږ ځینې پروګرامونه کړي دي او څه نور جوړوو.
د یادونې وړ ده چې په روان 2015 میلادي کال کې د افغان او پاکستاني چارواکو دا درېمه غونډه ده چې په چمن ښار کې کیږي. تر دې وړاندې هم د پولیو د مخنیوي لپاره دوه غونډې سوې وي او ټاکل سوې ده چې په روانه دسمبر میاشت کې به هم بیا دې ته ورته بل غونډه کیږي.
د طالبانو د نوې ډلې له اعلان وروسته پاکستان وایي چې د سولې د خبرو د بیا پیلولو لپاره مرستې ته تیار دی.
دولستګي میار طالبان چه تأثیر روی مذاکرات صلح میگذارد؟
صحرای محاکمه او د سنگسار شرایط
در برنامه زیر آسمان کبود روی همین دو موضوع بحث میکنیم. روز شنبه از ساعت 3 تا 5. رادیو آزادی.
نن شنبه ده او ترشنه اسمان لاندی اونیس پروگرام ده مپشین لدرویو ده مازیگر تر پینزو بجو پری لازادی رادیو چخه پا جوانده بنا اوریدلی سی کتا سی هم پا دیر نظر یا پشتن لاری کولی سی چه ازادی رادیو تا زنگ رو واهی لپیش ملمانو سخه خپل پشتن مطرح کری او خپل نظر شریک کری رسره.
زانگری را پورونه او مرکی ده امریکا غد آشنا رادیونه.
د افغانستان د کرهنې وزارت د کرهنې په ډګر کې د پراختیا لپاره څه پروګرامونه په نظر کې لري؟ د کرهنې د وزیر اسدالله زمیر سره د آشنا رادیو او ټلویزیون په ځانګړې مرکه کې واوري. د شنبې په ورځ د ماښام د 9 بجو په خبرونه کې
د امریکا غږ آشنا رادیو نه ځانګړي راپورونه او مرکه.
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. دا راپور هم درته لرو چې د خوست نوې شروال وي چې د شروالۍ په کارونه کې به اصلاحات راولي او د شهر د پراختیا لپاره به هڅې وکړي. دا راپور په څو شیبو کې اوریدل سي. بل راپور مو دا چې د امریکا د پخواني ولسمشر جورج دبليو بوش پلار په خپل نوي کتاب کې د خپل زوی پر مرستیال او د وخت دفاع وزیر سخت انتقادونه کړي دي. خوست په افغانستان کې د سهار 9 بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له سپی بلاستانګ زینوري.
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره به د خپلو وړاندیزونو دویم او بشپړه مجموعه په راتلونکي میاشت کې بشپړه کړي. تمدنن په کابل کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي بنسټ پرانیستل شي. ویل کېږي دا بنسټ به له خلکو سره په فرهنګي او تعلیمي چارو کې همکاري وکړي. په غزنی ولایت کې یو دنیا عالم په بمی چاودنه کې وژل شوی. د غزنی چارواکي وایي مولوي غلام جیلاني عرفانی په غزنی کې د مذهبي خبرونو یو راډیو درلوده په موټر پسې د نښلول شوي ماین چاودنې وژلې. پاکستان ویل برېټانیا پرته د اروپای ټولنې سره د غیر قانوني پاکستانی کډوالو د بیرته ورستولو توافق د ناسمې کارونې له کبله ځنډولې ده. د چین او تایوان مشران په تیرو شپېتو کلونو کې د لومړي وار لپاره په سنگاپور کې سره ګوري. د فرانسې خبری آژانس وایي د روسیې د یوې نسکورې شوې الوتکې پر توري بکسې یا د معلوماتو ثبتولو باکس په اړه پرونی څېړنو څرګنده کړې چې په دې الوتکه کې ناڅاپه چاودنه شوې ده.
تاسی ازادی رادیو ته غوږی است چې خبرونه د سهار پر 2 بجو پیل شي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام په همدې خبرونه کې اویدل سي. خو تر غنه مخکې ځینی راپورونه لرو. د بریتانیانو په شمول زرګونه سیلانیان له مصر څخه د وټو په حال کې دي. ورسته تر دې چې د بریتانیا صدر اعظم ویل چې د روسی سیلانیانو الوتکې تیر او احتمالا د یو بم د چاودنې له کبله نسکوره سوي. بریتانوي سیلانیان د اضافي امنیتي تدابیرو په ترڅ کې پرون د مصر له شرمل شیخ سیاحتي ښار څخه د خپل هیواد پر لوري وخوځیدل. د رویټرز خبري اژانس په حواله جزئیات له سلطان محمد سرور ناوري.
بهرني سیلانیان د امنیتي اندېښنو له کبله له مصر څخه د وتلو په حال کې دي. د جمعې او پنجشنبه په ورځو کې د برتانویانو په شمول سلګونه سیلانیان د مصر د شرم الشیخ ښار د هوایي ډګر څخه خپلو هیوادونو ته ستانه سول. د برتانیې دا اقدام چې د ښار ته د خپلو الوتکو تګ راتګ ودراوه مصر یې چې د سیل او سیاحت په عوایدو ولاړ دی په غوسه کړ. روسیه هم د برتانیې د صدر اعظم په دغه اقدام انتقاد وکړ او وویل چې تر اوسه یې د هغو استخباراتي معلوماتو تفصیل نه دی ترلاسه کړی چې په اساس یې برتانیې دا تصمیم نیولی دی. د برتانیې د صدارت یو ویاند وویل چې په اضافي امنیتي تدابیرو کې دا هم شامل دي چې مسافر یوازې خپل لاسي بکسونه الوتکې ته داخلولی سي او نور بارونه به یې بیل انتقالیږي. برتانوي سیلانیانو د خپلو چارواکو د دغه اقدام ملاتړ وکړ. ارګین د هغو سلګونو سیلانیانو څخه و چې د جمعې په ورځ د شرم الشیخ څخه د خپل هیواد په لور وخوځېدل. هغه د رویټرز خبري آژانس ته داسې وویل: حکومت مناسبه فیصله کړې. هغوی خپلو هیوادوالو ته پاملرنه کوي. زه فکر کوم که چیرې تدابیر له دې هم ښه ترتیب شوی وای مونږ ته به اسانه و چې ژر خپلو کورونو ته ستانه شو. په مصر کې د بهرنیو سیلانیانو د سلامتیا په اړه اندېښنې وروسته له دې زیاتې شوې چې د سینا په ټاپو وزمه کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې څانګې د روسي الوتکې د نسکورولو ادعا وکړه. که چیرې دغه ادعا سمه وي نو دا به لومړی ځل وي چې دغه ډله یوه مسافر وړونکې الوتکه نسکوروي. یو شمیر سیلانیانو له مصر څخه د ستنېدو په مهال وویل چې چارواکو د دوی د ساتلو لپاره ښه تدابیر نیولي وو.
مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا راډیو ډیر په مینه اورم.
د خوست نوې شروال وایي چې د شروالې په پاکارونو کې به اصلاحات راولي او د شهر په پراختیا لپاره به هڅې وکړي. بل خوا بیا په خوانی شروال رسنوي ته په یو غونډه کې ویل چې په تیر یو کال کې د شروالې عواید 40 میلیونه افغانۍ ډیر سوي او د شهر د پاکولو کارونه هم چټک سوي. خو چارواکو د پوینا چې له شروالې سره لازمه همکاري نه کوله. نجیب الله الخیل ورباندې تفصیل لري.
د خوست نوی خاروال وایي چې په خاروالۍ کې د اصلاحاتو راوستل، د ظرفیتونو لوړول، د عوایدو په راټولولو کې شفافیت، د ښار پراختیا او د نورو ادارو سره د همکارۍ د فضا جوړولو په کاري لومړیتوبونو کې دي. انجینر عبدالبصیر چې په یوه غونډه کې حکومتي مامورینو او قومي مشرانو ته وروپېژندل شو، په خپلو خبرو کې له ښاریانو وغوښتل چې د ښاري خدمتونو په ښه کولو کې له ده سره مرسته وکړي.
اول اصلاحات د دې سره څنګ ته شروالۍ عواید لري، ایمو واده ده چې په دا کې به شفافیت ترمنځ کوو. بل برخه د خری پر اختیار د ایولی صاحب پام کوي، د ادارې پام کوي. مو وعده ده چې مونږ تاسو به خوست خار په ګډه پرخو. په خار کې متحد ده چې زبوی ټول ادارو سره په همغږي خوست پر اختیار ته دوام ورکو.
انجینر بصیر لدی د دې مخکې له 15 کلونو راپدوی خو په خوست کې د ملي پیوستون د پروګرام سیمیز مشر وو چې دوه ورځې وړاندې د ولسمشر د 1503 نوي غنا حکم پر اساس د خوست خاروال په توګه وټاکل شو. د نوي خاروال د پیژندنې غونډې ته خوست والی حکم خان حبیبی په خپل خبرو کې ویل چې
اوس هم درته وایم چې یوازې انجینر صاحب بصیر په دې شاروالۍ څه نشي کولای، خپلواک صاحب په دې شاروالۍ یوازې ځان باندې څه نشو کولای تر څو چې ټول لاسونه ورنکو. بنا احساس د مسؤلیت وکړو، کاغذ، پلاستیک، پیپسي بوتل اضافي دا په ښار کې ونه غورځو، د ښار د محیط په ښکلا کې ټول ونډه واخلو.
بلخوا د خوست په خوري خاروال هم رسنیو سره په یو خبري ناسته کې د خپل فعالیتونو او لاسته راوړنو یادونه وکړه. خپلواک وویل سره دې چې یو کال خاروالو خو په دې موده کې د خاریانو ستر ملاتړ او عملی همکاری ترلاسه کړی و. په دې کال کې 40 میلیون افغانۍ عواید لوړ شوي ول. په اداره کې د فساد مخه نیولې و او د ښار لپاره د 221 میلیون افغانۍ په لګښت 14 پروژې ډیزاین کړې وې چې د مرکزي حکومت څخه تایید ته منتظر ول.
نو پیسې زموږ په بانک کې لرو. خروال من هيستي یو 15 وزارت پولیس صلاحیت لري چې د مسوبات شورای وزیران د قانون خلاف دي صلاحیتونه د منخصل شوی. وسایت تاسو غره زموږ وسایت شپږ شو مش قرض دی دي دا د من لري چې باید پر مختګ مخاطر روان تنه شي.
په خوانی خروال کې رحمت خان خپل وکړان دی ول چې په تیر یو کال کې د خور د پاکول لپاره تر لاسو پر لوی حشرونه تر سره کړی چې لزګو نظر خاریانو په کې برخه اخیسته ده او د خور د سنسورول لپاره لکونه نوی نیالګي کینولي چې د پر لپسې کنټرول او څارنې لقبله شنه شوې دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
جورج اچ ڈبلیو بوش چې د 1989
تاسی ازادي رادیو ته ورجیاست. د روختیا د ژوند شتمنی پروگرام اوله برخه په یو رپورت پسې اوریدلای سي. د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش پلار په خپل نوي کتاب کې د خپل زوی پرمرستیال او د وخت دفاع وزیر سخت انتخابونه کړی دي. جورج اچ دبليو بوش د خپل زوی مرستیال ډیکچینی، خدایي او دفاع وزیر ډونالد رامسفیلد یو متکبر همکار بللی دی. د فرانسې خبری اژانس په حواله جزئیات له سلطان محمد سرور ناوري.
جورج اچ ڈبلیو بوش چې د 1989 او 1993 کلونو ترمنځ د امریکا جمهور رئیس وو، د خپل زوی د جمهوری ریاست د اته کلنې دورې او د عراق او افغانستان د جنگونو په هکله کلونه چوپتیا غوره کړې وه. خو نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په خپل نوي کتاب کې چې د خپل ژوندانه کیسه کړې، له ځینو مسایلو پرده پورته کړې او د خپل زوی دوه لویو مرستیالانو باندې سخت انتقادونه کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې مشر جورج بوش د خپل ژوندلیک لیکونکي جان میچام ته ویلي چې د امریکا پخوانی مرستیال جمهور رئیس دیک چینی یو عقدهیي سړی دی چې خپله شخصي امپراتوري یې جوړه کړې. هغه دغه راز ویلي چې خپل زوی جورج بوش د دیک چینی د افراطي نظریاتو تر تاثیر لاندې راغلی و. مشر بوش دا هم ویلي دي چې د امریکا پخوانی دفاع وزیر ډونالډ رامسفیلد یې د زوی متکبر همکار و چې د نورو نظریات یې نه اورېدل او پخوانی جمهور رئیس جورج بوش ته یې ناوړه خدمت کړی دی. مشر جورج بوش پخوانی مرستیال جمهور رئیس دیک چینی څکه خ پیژني چې په 1991 کال کې له کویت څخه د عراقي ځواکونو د وستلو د جنگ په مهال دفاع وزیر و. جورج اچ دبليو بوش ویلی دی کله چې دیک چینی د ما د زوی مرستیال شو نو سخت توندلاری شو او بیا هغه سړی نه و چې ما پیژنده او ما سره کار کړی و. مشر بوش وایي چې دیک چینی د خپل سخت محافظه کار میرمنې تر تاثیر لاندې و، خو دا منی چې خپل زوی چینی او رامسفیلد دواړو ته پراخه واک ورکړی و او په ځینو مواردو کې داسې خبرې کړي چې د یو جنگ خوښوونکي سړی تر خولې راوځي. نیویارک ټایمز لیکي چې مشر جورج بوش د خپل بیوګرافي یا ژوندلیک لیکونکي جان میچام ته ویلي دي چې زه د ځینو خبرو او څرګندونو په حق له چې هغه مهال شوی اندېښمن یم. ځینې دغه خبرې خپل د ما د زوی جورج بوش وي او ځینې نور یې د هغه د شاوخوا کسانو وي. مشر جورج بوش ویلي دي چې توندې او تیزې څرګندونې په اسانۍ سره د خبرونو عنوان جوړولی سي، خو حتمي نه ده چې کومه ډیپلوماتیک ستونزه حل کړي. مشر بوش په ځانګړې توګه د شیطانی محور تر عنوان لاندې په 2002 کال کې د پخوانی جمهور رئیس جورج بوش وینا ته اشاره کړې ده. په دغه وینا کې د امریکا دښمن هیوادونه عراق، ایران او شمالي کوریا شیطانی محور ګڼل شوی وو. مشر جورج بوش ویلی دی چې شیطانی محور او داسې نورې خبرې زه فکر کوم تاریخ ثابته کړه چې کومه ګټه نه درلوده.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام بر تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت خوش آمدید. من فرشته ندا میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، امروز در مورد بیماری سینه و بغل و زکام صحبت میکنیم و دوست عزیز در این برنامه دکتر صایب عبدالسلام ریحان متخصص داخل اطفال مهمان ما هستند و در مورد بیماری صحبت میکنن. دکتر صایب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد سینه و بغل و زکام معلومات بدین که چرا اطفال به می بیماری زود مصاب میشن.
تشکر. ما بنابه خود عرض ادب و احترام به شما و تمام کارکنان رادیو آزادی و تمام شنوندگان رادیو آزادی دارم. خدا کنند که صحتمند باشند. سینه و بغل یا از اتوز پیش اگر بگیم ریزش و زکام، یک حالت التهابی طرق حلوی تنفسی که دماغ است، بینی است و گلو است که معمولا سبب اساسی و اصلی از ویروس می باشد که خود گذر است. اگر در روزایی که ما و شما ریزش و زکام هستیم، اگر ما یاد بگیریم و یک ذره دان و بینی و گپا را پاک نگاه بکنیم و از دود گرد و خاک اجتناب بکنیم، انشاءالله که زینود ممکن که سینه و بغل نشود. و اگر اینی گپا مراعت نشود، این حفظ صحت وقت زکام و ریزش مراعت نشود، نگه در این صورت ممکن که طرق علوی میکروبایش به طرق سفلی یعنی شش و برانشی و تراخیا و این گپا انتقال بکنه و باعث سینه و بغل بشه. پس ریزش و زکام و سینه و بغل با هم لازم ملزم هستند. یعنی اگر هر انسان ممکن که اول ریزش و زکام شود و بعد سینه و بغل باشه. خب در شرایط حالی کابل و یا افغانستان ما شما میبینیم که گرد، دود، خاک، مشکلات و نبود حفظ صحه در خانه از یک نفر زیاد زیستن و غذاهای غیر صحی و همچنان امراض گوناگون دیگه و یا زدن سیگریت به شکل زیادش در فامیل، اینی گپا کلش باعث از این میشه که اکثر ما شما به سینه و بغل دچار شیم. و زیادتر از او موسم سرما هوا سرد شده و هر گاه که هوا سرد میشه تمام میکروبایی که در طرق تنفسی ما شما از به شکل اپورتونیستیک میشه که بعد هوای سرد فعال شون و باعث التهاب طرق علوی تنفسی و طرق علوی سفلی تنفسی شون.
زنده باشه. هستین دکتر صاحب، کدام علائم نشانه ها علائم نشانه های امروز بیماری سینه و بغل چی است؟
خب چون گفتیم که زکام و سینه و بغل، در صورت اول زکام یک حالتی است که مریضا از سوزش بینی و دماغ گپا شکایت میکنن، از اوریزی از دماغ شکایت میکنن، حتی یگان بار بینی مریضان بند میباشه و تنفس سیله دارن. بعدا این مریضا از سلفه شکایت میکنن، سلفه و امراض سلفه ممکن که درد سینه موجود باشه و بعد از او اعراض علائمی از سینه و بغلی است که مریض اگر تاو داشته باشه، دیده تنفس از زیاد میشه از نرمال، که معمولا اگر ما معمولا اطفال در نظر بگیریم باید مادرها و پدرها باید بفهمند که تعداد تنفس اگر نوزاد دارن، یعنی تا یک ماره ممکن که تا سه ماره تعداد تنفسشان اگر از 50 بالا شوه.
دکتر صاحب بعدن صحبت میکنیم. یک دوست ما روی خط هستن، نورالله از ولایت زابل. بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. خیر ندیدم خلاص
زابل روی خط هستم. سلام
علیکم.
وعلیکم السلام.
بفرمایید برادر، مشکل تنو بگوین.
تشکر خارجان. دکتر صاحب مثلا رقم میخندم زمانه یه کسیم رور ده تکری شوال سکنزه نیست کنیده ده رور می هر شال تکری بند پسال کی دوت بلیزه دوت بلیزه بگنیده سکنزه چاله کیلی ده هر شال یو تیر خود در فجی دوت بلیزه پسال کی بگنیده.
برادر میشه سوالتان تکرار کنین؟ گرفته نشد سوالتان؟ صدایتان هم امی جایتان هم تغییر بتین، صدایتان درست نمیه.
بله اوش نگه اکسان بگید.
آه درست شد.
سوزاری دوازلی؟
دوازلی سنه بگرشید فیورتر که دوازلی سنه بگرشید سنه عمر داری آیا دانا روزی هم ملانیار شم گندی هر سال ردی که داسته تکیسی دوازلی سنه
بگرشید دا تا دا ورور دا صحه نور دا وجود وزن نور قلبی تکلیف چیه خونه مری؟ گران ورور سینه و بغل یو میکروبی حالت دا هر وقت سمگو تاسو لدیو خراب و مدبو هوا سر مواجی سو، یعنی یو سوک دا بازار که گرزی خپل دا پوز نپتی یا پوز نپتی یا گرد و دود دا تنفس کهی، ممکن دا سینه و بغل بانی مصاب سی تا ورور خود و دفی کهی ممکن پا کابل که دلتا خلق سالور و پینه دفی پا کال که سینه و بغل سی خطرناک حالت نده. خب یه هم توصیه داده سی باید کلس دا ورور دی چیر تسی گرزی که چیر گرد دود خور چی اگه باید دا محافظتی دغه په نظر کې ونیسی او ماسک شی ولري او په پوزه کې واچي، ان شاء الله سینه بغل بنسی. او که چیرې زکام ورزش کی باید مایات زیات واخلي، او که لک په مخ زی به ډاکټر سره دغه وکی چې دغه مشکل حل سي، ان شاء الله. دا زیات خطرناک خبره ده. ملاریا غونې ده، ملاریا غونې بار بار تکراریږي. سلامت باشین
ډاکټر صاحب، صحبت ما باقی مونده بود. اگر
مریدم باز گفتیم کې معمولا ریزش زکام اوریزی از بینی و گپا و بعد سلفا زیات مادر زیات ترن، اگر اطفالشان یک بار هم سلفه میکنه اونا اول خطا میشن.
باز هم یک دوست ما روی خط هستن از ولایت پروان. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
برادر خوش آمدین به برنامه، بفرمایید مشکل تانه بگوین.
هم خیلی سیگه من دکتن سر ندا بکتنه و ما ویلی چی بغا زکان یا ریزش خلق وی چی یخ یا و با تاوان مرتا کهی ایا دا خبره دیختیا دا او تشی نپریز بود که بده مرز بانه چه اختصی اختصی دا دکتر سر ندا بکتنه بگوین.
سلامت باشین، بشنوین از طریق رادیو.
اول خوگران اورورا چون زکام و ریزش یا ویروسی حالت ده، یعنی په دې کې د وجود معافیت چټیږي او مریض مرزي کچری مو تاسو په دې حالت کې پریز وکو یا خواړه سی ونه خورو، نو ممکن دا مریض مو تاسو دوامدار سی په زکام مریضش کې هیڅ پریز دسته، حتی تاسو باید قوي خوراک وکي، ګرم شان مایات زیات واخلې نسبت نورمال حالت ته. فقط یوازینه پریز هغه لګر دود خور نه سی، هغه تاسو دغه د پوز التهاب خو نه کړد وایروسي سی په بکتری باندې بدل نسی، نور جته هیڅ پریز نه لري. دغه بیخي غلط افواد دي سره خلک وایي سی ریزش کې فقط چای ډوډۍ وخوري، هغه کچیر دی لیوی خوان غوتاس وجود معافیت چیر ده وایروس غوتاس باندې حمله کړل بل خوان تاس غوتاس نور مزاو ته ضعیفو کچیر پریزو کو، نو د ریزش څو کوم وخت ډیر خ قوی خوړه باید سای وخوري هیڅ پریز نشته ورور.
سلامت باشین. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام باشین. خوب هستین؟ مشنام صدایتان، اسمتان، از کجا به تماس شدین بفرمایین.
ما از تماس شدم محمود الحق جاهد هستم، یک سوال داشتم از دکتر.
سوالتان مطرح کنین، اول سوال صدای رادیوتان کم کنین بعد از سوالتان پرسان کنین، بفرمایید.
درست
شده نارو بگوین.
دکتر یک سوال داشتم، ما یک دخترک دارم تقریبا ساله هست
چند سال است بیدار؟
سال یک سال گذشته یک دو بار واکسین هم گرفت، واکسین سینه و بغل و این چیزها را دکل. ولی از این پاسال از این یک سالگی بگرفت تمام روزی بسیار زکام است، یعنی هوای بینیش میره باز که دوا نکنه بازی سر پیدا میکنه، یک سر در سطح سفل هم برده میکنه سعی کردن دردی داره دوا دادنشه امی هر روز هر هفته همو دوایی مینمیتونه از دوشی یک جره ضعیف هم هست.
خب برادر این مرزک تار که وقت چیز میشه یا نفستنگی آورش پیدا میشه سینیش هم صدا پیدا میکنه یا نمیکنه؟
نه فقط همیزانی بیایش هوایش میره با یک دوام کنه، یک دوام نتونه با سر پیدا میکنه با گلونش تو یک ذره آوازش میگرد.
وزنش به اندازه دیگه طفلا نرمال است یا وزنش هم کم است؟
نه یک ذره تو قوی است را گشتن و چیزا بسیار بگویم قوی است منطقه لاغر است ضعیف از ور مشکن است.
این خوراک اشتیاب یک پایش چطور است بیدار؟
بخی خوبش است، اشتیابش خوبش است. من میخواستم یک دوام بگم که امیر چطور یک غذای بتونه شخصا
این عملات اکثر از طرف شب میاد اکثر شب از طرف روز
از طرف روز یعنی شب وقت میگیره امروز دنیا بهتر تعال.
خب تشکر برادر. معمولا طفلک شما ممکن که یک حالت ما داریم به نام التهاب بینی توسط الرژی یا الرژیک رینایتس میگه، یعنی بعضی طفلک ها معمولا امرای پولین یا گرد دود و خاک یا امرای گلوی گپا یا امرای حتی پیت سمی مویکایی که از جاروی گپا خارج میشه امرای زی ممکن حساسیت داشته باشه. پس خوبی است که شما چیزی را پیدا بکن که طفلک شما به او حساسیت داره و این لام میشه که دوای زده حساسیت برزی دامدار بتین. و یا یگان باری تو میشه که بعض طفلک ها معمولا از بینی بالا که به نام جیبا یا سوینس یاد میکنه یا چون میکروبی میباشن و یا چون هر شب که میخوابن ام افرازات پشت گلون میه و گلون درد و زکام و ریس پیدا میشه. پس بهترین گپی است که شما برای دکتر سیب گوش و گلو یک مشوره بکنید، میمش ممکن گناه براتان یک عکس توصیه بکنه و همو ساینسایی درش کدام چرک داشته باشه یا میشاید الرژی حساسیت داشته باشه.
زنده باشین دکتر سیب. برادر ما عبدالله از ولایت غزنی روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. مو در دکتر صاحب دا پتنه دست دستینه به حال مو فدوه که ولی که خدای ولسوالی که دکتر نسید دلت به دکانه که دوای خرسی یش دا امپنسیلین پودر دی یا دا سرون تشکاری دی بیادا و آیا دا تاوان لری کنه لری او برمو یو محصیل دا دی غصر سوی دا وصبت سوی دا پسر بندی یا د دغه د فار کډاکټر تاسو یو مشوره راکړل
سر باندې سوي درو
سر باندې سر په کوښنه باندې سوي د وسلو غټ ورڅوي د خپل سر باندې وختان نه راځي.
ګران اوروره اول خو د نامه تکل اغلی بعد لغینه چون استاس ممکن د سینا بغل او د زکام رز استعمال فرق نه سي کولای نو به تر بداوي چې کله استاس مریض مریضيږي اول ډاکټر سره مشوره وکي بعد لغینه دوا ورکي چون ام بي سي نه سفټراگزون د ټول انټي بیوټیک دی یا د میکروب ضد دواګان دی او دا مونږ په ډېر سخت حالات کې مرزان توصیه کوو. نو کچری دا و هر څوک په خپل سر توصیه کوي ممکن یو ورځ دا سراسي سستا شو دا مریضان دی د دواګان سره مقاوم سي او بیا ممکن هیڅ دوا په تاثیر ونه کی. نو دې دا ښه خبر دا چې تاسو لږ زحمت وباسئ هغه تر اجازه کې چې د ډاکټر یې خپل مریض بوزي ډاکټر صاحبان پیپويږي او هغه تشخیص کوي. بل سوال هم دا کله چې د یو چا سر سوځيږي هغه جلد دغه ته سکار ټیشو وي یا شخصي وینساج جوړيږي پاغو باندې هیڅ وخت وښتر نشنه کی ګوروره د داسې مشکل ده. نو بیا م که تاسو زحمت باسئ نو زحمت بم بیجای چون دغه سر خپل هغه طبي حالت الله سور کړی ده دغه پورت جلد سوځدلې هغه سکار تیشي جوړه سوی ده سپدی وخت کې ممکن پدې سر باندې هیڅ وخت وښتر نشنه نسی ګوروره.
زنده باشین دکتر صاحب. برادر ما اختر محمد از بالا مرغاب ری خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم دکتر صاحب. سلامونه وایم او دغه تشکر کوم چې دغه یو شی کوم دا خود دغه د سینې برابر وو پر سیز دغه دا د دې وو د فازه د دې تر وحده خو دا ول سی بیا ما خصم ما شان د خاص خدې په تکلیف کې زمو دغه دا هغه غزا چې بل په ما تکلیف کې ما دا سیش د
اورو له غزا خوراک نه روس زلام بد بد کیږي.
دا نه کیږي چې دا ول ګره غرمه ما نه ګوډي وخرم بس یو نیم ساعت بعد بعد د تاسو بو کې درس کې بیا ما خصم نه دا کیږي
او ورسره بیا د ونو باندې درد کوي ورسره وروره مې د ورسره سوځي نه سوځي ګران ورو دا مشکل دی مې دې دا او چون ستاسو میده کچه کل چه خوراک کوئی پا خپلا دغا خوراک سرایو که شل دقیبات میده و سر اسید فرازهی کل چاسی افراز کی نو دا میری پرسو او دا پیدا کی کی خبر دا غشان سے میری دا پار خراب دی لکه نسوار سیگریټ یا مر چار چار سرکه شانه پریزو کی او کوشش وکي چې خواړه کم وخوري ور زر زر وخوري دوا او کچری بیا مشکل دی نو ممکن دی او داخلي ډاکټر سره ما ته مشوره وکړو.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. اطفال کله طفولیت زیات سینه او بغل میشه او د بزرگسالی هم بالای زیات تاثیرات البته منفی داره بالای زندگیشان او صحتشان.
اراز علائم سینه او بغل گفتیم که معمولا طفلکا اگر بعضی مادرها اگر طفلکایشان در شب روز یک یا دو بار سلفا میکنه اما پیش ډاکټر میگه که طفلک ما سلفا میکنه باید مادر او پدر بفهمه که سلفا یک ریسپانس ریفلکس یا کسی دفاعی وجود است. وقتی که ما شما در تنفس خودگرد خاک گپار تنفس میکنیم همین سلفا است که خارج میکنن. پس سلفا یا دیر باید ناسی بغل فکر نکنن و باید تداوی نکنن و باید ورخطا نشون. سلفایی که اگر طفلکار به خوراک نمیمانه یا طفلکار معمولا از خواب میخیزانه و یا اینا را یا ممکن بعض طفلکار هم رای سلفا استفراق میکنن این سلفا باید تداوی شوه و زیادتر سلفا 95% ممکن در بیس گلونده ریزه زوکا میگپا باشه. یعنی هر سلفا سینه بغل نیست که یک موضوع. اگر هم رای سلفا مریضا درد سینه داشت تعداد تنفسشان زیاد شد و مناخیر فشار یعنی سوراخهای بینیشان واز و بسته میشد این به این معنی که طفلکا سینه بغل است و همچنان همین خود صدرشان باید پایین و بالا بره یعنی فرورفتگی از زیاد کم شوه یا تنفسشان به سختی شوه یا ناخونهایشان سبز شوه دو که بینیشان سبز شوه یا لبایشان سبز شوه حتی بعض طفلکا هم که کشیر مادر گرفتن ندارن. پس این حالتایی است که اینا باید عاجل اقدام کنن و طفلکای خود باش پیش دکتر یا پیش خانه انتقال بدن.
زنده باشین دکتر صاحب. فضل رحمان از زابل روی خط هستند. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب هستین برادر، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
خورجان پشتور اثر وایز
زابل
پشتور
وایز فضل رحمان خبر. فضل رحمان مستر سوال دی په پښتو که مشکل نسته.
قربان ډاکټر صاحب ما دا مشکل ده چې کوم فاصله دغه موضوع باندې سره د ښنیانو از مرشکات او زه خپل سوال مزما ده مزاسی ده د فضل په لار باندې نه راځم هر وخت د انسان باندې بس ځګر می تخته د دې په اړه
تاسو کوم اول چینل لري چار سیګریټ نسوار چینوي
نسوار کوم بل امر نه لرم
چلم چینوي وروره
نه
ساتنګي درته پیدا کیږي
ساتنګي
او ساده بند کی کله کله سی پولار دي ستړی کیږي
بس ستړی سم ستړی کیږي نو تا ډیر آسان ستړی کیږي
او د شپې له خوا بالښت چی ټیټیګ دی کجیګ دی وروره
دا سیمانه نه دی ستې نه دی
د شپې له خوا خو دا ساتنګي له خو بنر ویخي
راځي
چې څنګه کله کله راځي سم باسته
د ماغه دوی باسته ستوري عمر به څو کال وروره ما غره دا د نظام خاص کوستي باندې د 5 ډالر ګر سره نظر راځي
مال عمر به څو کال وروره
دې ښکله
خا فشار د کله څه کړی ده
فشار نه دی نو ساجل برابر فشار ده وو
نو ګران وروره ستا ممکن دا پورته مخ کې هم وکړل چې دا د پوز نه پورته سوري دي چاغې د جیبونه یا ساينس وایي دغه ساينس وظیفه هم دا چې کلم غو تاسو د یخ هوا تنفس کوو یا ګردار هوا تنفس کوو دغه هوا پاکي او هوا مرطوبه کې متاسف سره برابرۍ نو کله کله دغه ساينسونو چې چرکو کې یا ډک سينو د پوز بندي او معمول موږ تاسو تنفس لخلینه کوو کله چې د شپې ود کې هم دغه چرکو افرازات شاته راځي د غیته پوس نزل جب وای یا د پوز شاته د افرازات راځي د شپې هغه میکروبي افرازات دی بس کوم تاسو تنسلونه یا ستونه په درد کې او د مشکل پیدا سي نو که خبردار تاسو یو د ګوشګول ډاکټر صاحب سره مشوره وکي هغه به تاسو یو د جيبو عکس واخلي که مشکل هغه هم تداوي کی او تداوي ضرور خبردار ځکه دا بیا ورسته نور مشکل درته پیدا کی ورور
څنګه به شند ډاکټر صاحب زم یک شنوند دي کې موري خط هستن. بله سلام علیکم.
مرکم یا رزش دل یه نفر نه دل نفر انتقالیگی تا نظمت نه دن یه نفر نه رزش دل نفر انتقالیگی
خروجان یو ستړي ماشي دا غرزه شو زکام چون یو وایرسي او مکروبي حالت ده کله چې موږ تاسو د اکثره په دغه تلویزیون کې امرازي او په دغه بنرو کې هم دا خصيسته چې کله وای تاسو پرنجای کوي یا کله تاسو ښخای کوي نو مخته د سوال شي ونيسي هم دا خبره ده چې کله موږ تاسو پرنجای شي کوي د خولي لواب افرازات یا د پوزي افرازات هم بل چاته انتقالي او دا مطلق نه ده خبره ده چې کله موږ تاسو غرزه شو زکام پیدا کیږي کله چې پرنجای کوي یا ټوخي کوي باید په پوزه باندې د سوال شي ونيسي دا افرازات مطلق بلجت انتقالی گه و سخت ساری دخوری
زنده باشین دکتر صاحب بازم یک دوست دیگه ما ریخت هستن. بله سلام علیکم.
بله سلام محترم رفیولم ده ادرینه
بفرماین صدا شما رو ما میشه
زه دکتر صاحب من اختان ده علاتی یو کلات زه نیم سیره یا نیم سردرد لرمه سردردی
وقت کی به اوخ کله در ناراضی اوخ کی کای ور سره ورو
یو سترګ نه می اوخ ته اوخ زی او یو اندازه می غوګه مو سره باندې
او زه در سره بد بد کیږي ورو
نه
پوزه خو در سره نه باندې پوزه خو نه باندې ور سره
بس کوم طرف کې چې در دوی ماغه طرف پوزه نه باندې دا بل طرف
او استاد مشکل نیم سره نه ممکن ستام دغه د پورته د ساينسو چرک یو طرف ایډیټ یونیلیټرل ساينوزایټس وای یا د یو طرف د جیب التهاب نو دغه خبره ده چې ګشول ډاکټر سره مشوره وکړي یا داخلي ډاکټر سره سره تاسو دغه تندې یو عکس واخلي ممکن چرک ولې او دا ډیر ډیر اسانه تدوین لري ډاکټر
صاحب مو مسلې کې قبلا مطرح کردم چې د طفولیت زیاتینه
برابر دغه موضوع ته بوت کې گفتیم که اگر یگان سلفا داشته باشه مداره باید برخطا نشوه نیست تمام سلفا سینه و بغل نیست و سینه و بغل بر خود عراض علم در طوری که پیش یادواری کردم و گپ موضوع دیگه ای است که اطفال که در خورترکی سینه و بغل میشن دکایل بودن اگر اطفال که آسما برانشل داشته باشه ممکن در وقت دکولت هم اگر یا صحیح تداوی نشوند و کنترل نشن ممکن که این مشکل برش پیدا شود ولی سینه بغل چیزی حتمی نیست که یک کسی که در خورترکی سینه بغل میشه ممکن این طفلک شیر چوشک بخوره ممکن چوشک خشک گرفته باشه ممکن پدر و مادر از پشتوی طفل خود سیگریت بزنن ممکن این طفلک بعضی غذای دستای چتل خود دان خود بزنه از گلوندرد شوه و الا می طفلک ممکن سوی تغذی باشه معافیتشان پایین باشه کی گپا د کلانی نیست
یعنی اطفال که سوی تغذی باشن یا زود
سینه بغل میشن طفلکایی که سوی تغذی باشه طفلکایی که از سه ماه یا از یک سال پایین باشه طفلکایی که شیر مادر نمیگیرن طفلکایی که شیر چوشک میگه اینا زیاد سینه بغل میشن زبط به طفلای نرمال پس چون وقتی که اینا کلان میشن این گپا دیگه نیسته و ضروری نیست که طفل ای مردم واسه بغل شن تشویش باید نداشته باشه
تاسو هم کولای شئ چې خبري آلشئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي د یو اس ام اس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبري آلشئ
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلې شئ
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبري لپاره